د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقوقو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامیري او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي. ری نامیري او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروستیو کې په سره کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له شمو چارواکو سره ولیدل. د نیا پر خپل ټوټر لیکلي دي چې منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیک هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانی ته خپل سفر د جولای په شپږشتمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د تخصصانو ارقام خبره کړې دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې زبان شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټس بي تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپاتایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلي او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسنادی په غیر قانوني ډول ساتلې دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څارنوالانو تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکو غوښتي وو چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکاره پر ضد پرانیستل شوې وه. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته چې تېر کال یې په کوم سومولسک ال مرو ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورسولې و د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نومیږي محکمې د عمل ترهګري ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي، ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادۍ رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم تلالم په افغانی او په شغام په متوسطه لیسه کې تر سره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو چې هلته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې او لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل. بلاخره په 1988 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کال مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه مو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او په خپل د سواد اوځي د استاد په توګه مجاهدونو ته مې درس ورکړ. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغه کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځي مې تقریبا درې کاله، یعنی د څلورم کال په درشه کې و چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدین بېرته افغانستان ته کډه شول. سو په دې وخت کې زم ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د 22-0 په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ، چې هلته هم مدیر د سمیع بصري ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا یو دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي، هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بلاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ، بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم چې لله الحمد په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه، بعد یو کال تدریس نه یو بورسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مسامه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستري لپاره بورسیه واخیستله، یعنې یو رقابتي جاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ، په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماستري مې خپله تقریبا د ایم فل درجه په درجه پورې وه ترلاسه کړه، او بیرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
خو استاده، کله چې بیرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته وایست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه وایست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مونږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ، د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو، هلته لاړو. خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنت کوو، لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کوي، او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بیا افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون، چې هلته یو دفتر لرو په زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشي. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د یو استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ راتلم، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو او بکګراوند مې دومره د افغانستان تا ته معلوم دی، چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستلو تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول اسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د دخواست جرمن اکاډمیک اکسچینج پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټول استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولای شئ یو انټرویو ولوکي، بعد د هغې نه تاسو کولای شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته شرکت وکړه. آخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه، او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو بریالي شوي یاست، کولای شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بیرته راغلم، دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړي او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول، تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وستله، خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا ما فخصم لاله معلومات ته مسافر وکړه. په المان کې 15 کال راته وخت راغله چې خپل دکتورا تکمیله کړي. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې خپل دکتورا بشپړه کړه، او بیرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړه، او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې، یعنې دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې. د ځینو ستونزو او مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو، کله به مې چې ارقام جمع کړل، یا د هند ته یا پاکستان ته، بیا هم دغه مصارف په دومره ګزاف او شهاب نه پوره کېده، خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونه تجزیه کوم او مقالې په پری ولیکم. لله الحمد موافق شتم، مقالو ته مې خپل ادامه ورک، خپل کار ته مې ادامه ورک. دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیال شوم، پوهنمال شوم بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اختر پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبور شوی د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبور شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته وایس هغه کلونه په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سلامت صاحب صادق منه درته وایم، مونږ خوشبین وو چې ولا دا تحول راهی کېدی چې دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسو له کورتا وروسته مهاجر شوئ، د دې مهاجرېدو خاطرې راته وایس چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مي و نیا مي و، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه سوده وم، کور مې لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مي و دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارهګۍ سره ډېر زیات مخ شو، او بیا هم کوشش هم کوم چې سره کوم دا 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 ترنګړې یا د ترنګړې ژوند ځانته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا اخر به کېدله، مکتبونه به روښتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما زه څه مخې ولې چې په فرنګي فعالیتونو کې به خدم کتابونه به راوړه، یو سبب راوړو د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه لرو، د آزاد منطقې وي، د دې سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات نه کړېدلم، او هجرت کې تقریبا خو ما شوم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورک.
او بیا چې بیرته خپل وطن ته راغلی، څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بیرته وطن ته راغلم، اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دار رخصتیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو، نو موږ ته داس یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ د دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه اوسېږي، په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس د لرې والي د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشوه، هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړه استفاده وکړي، ولې موږ دپاره نوی لمر اوچت، موږ په ژوند باندې راوخت او یو یو هم کړو. موږ ولې چې اوس به ازادي شي، اوس به اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وي د مجاهدینو د رهبرانو د جهاد ارمانونه به موږ بیانول، چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقیني سروان صاحب چې کله د رادیو مې نیوله، په رادیو کې وویل چې ازادي مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غږ کوم چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زده چې دا څه محصولین وو، څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو، ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بیرته خپل وطن ته ځو او ان شاء الله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادي تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي، چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
د کابل پانتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کې سره ما سره داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅکله داسې منفي خیال ماته نه راپې کېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د فکرو یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوي پروسې باندې د ترقۍ خواته، د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلي چې موږ د پانتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنټ دونه سهولتونه نو، خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هیواد کوم خاطر وړی شو. په دغه هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې 14 کلنه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ پر وړاندې دومره سم نه وو. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، چېرته به څومره وړتیا مې لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به درته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستي ده، دومره زیات به د دوی دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ در ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی، دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخواني نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل، په هغه موقفونه ترلاسه کړل. ولې د دې وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو، لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان ترمنځ ده آخر ته برسونه چې برالته ټول د دې شول.
استاد صاحب اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپل اکاډیمیک چارو ته دوام ورکوي او ک غواړي په کوم هیواد کې مهاجر پتوګه ژوند وکي؟
دوس مال د لپاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم، زه خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیک چاره تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحم هغه موافق دي او هغه څه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدای شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونه کې بخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته، نور بشر ته هم زما عبادت دی، ځکه تعهد به کړی دی چې خپل دا کار وکوم. د اوس لپاره استادم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو، بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپل دنده به بیرته هلته د سره ونیسم. بیا ولې کوشش هڅه به دای چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید وی اخلاص شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. د هدف مې دا نه چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ د پاره موټران ګل پوشکی نه، موږ د پاره مسؤول د ژوندانه زندگی زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمنه لرو، موږ پیږو چې افغانستان څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چانه نه لرو، موږ صرف د خپل ژوند د ادامې لپاره چې په مسؤونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نور هېوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سمه نه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 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 هدایت دی، دې باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادا پر ځای ده او څومره نه ده، موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي، هغه دې ستا وي او د افغانستان کادرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا و منګ د چا سره په اشغال کې مرسته نه کړې، منګ د افغانستان د طبیعت لپاره کړې، منګ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړې، هر چا چې کار کړې. متخصصینو تعهد داده چې هغه به د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلقو لپاره د وسا ژوند، یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ته وځي پارزانه باید کافی اندازه په صحیح توګه خواړه ټول هېوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړي او خطه د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپل یو نوع بل د فرنګي اشغال لپاره زمينه برابرول دي. او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تحصیلات مې وکړې. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپېړې لرودلې، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته مونږ درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله علم خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټول لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټول لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي. او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر څو چې هغه چې وسه مې وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلقو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شای نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان زه مطلب خاطرې ډېرې لرم، خو یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان هم ختمې شوې، بېرته مخ پاکستان سفر کوو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشر ورور مو کله چې دې ساحې ته ورسېدلو، دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووهه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته هم نه شولی، دې خوا هم نه شولی. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو، او بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوا نه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې وو چې سره هېڅ کومک هم نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تورغه ته هم مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور نه ته څه شیان جوړ کړو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت کې کوم جمر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټول تېره شوی دی، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی دی، دا ټول رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زروان سه محترم، کله چې دا محسری دوره مې شروع شوه، چون محسری دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشپ مالرشپ چې نه وو، چون په رقابت باندې تلم، نو د دې د فیس د برابرولو لپاره ما واخیسته د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلودل، تلویزیون کې څه شوي دا مې خرڅ کړ، او 100 روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د 500 فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې، شپه مې دې سره وکړ،
په سبا وختم چې لاړ شو پانتون دا پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېناستېدلم دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و. یو وخت چې دا نگران نازی ما ته کرایه راکړه چپته چې لاس کوم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه مای کې وې او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې او داسې خولي را باندې راغلې او د ضعف حالت را باندې راغلې چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې املته کوشلم. دا بده خاطره او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پانتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه زما اوږده ږیره وه زه آخر سر کې کېناستم. ما داسې فکر کوو چې ده به ماته توجه ونه کړي. خو دا محسنونو سره هغه کوو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به موږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو. په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم. ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویلې ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل مقصدي کوم. ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ ما مرسته څوک نه کوي هغه خپل مصارف په خپله برابروم. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ. څو وخته مو د بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم. یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چاته بانک نه پیسې واخله. تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل. نو ماته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدانې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډیره مننه پوهان زاکر الله صاپی و زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډیره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
نصیب کی غریبی دا خفا